په کابل کې د ماپښین دوه بجې سوې. السلام علیکم د ازادي رادیو درنو دوستانو، زموږ د خبرونو په دې لړ کې به دغه یو ساعت مایکروفون ستاسو د خبرونو وروي چې وروسته زما همکار اسمت سران درته وړاندې کوي. خو مخکې تر دې چې دې پروګرام ته ورسو، زه فریبا ظاهر به تر دې مهاله د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه وړاندې کوم. پاسر کې د څو مهمو خبرونو سرټکی. د اروپایي کمیسیون مشر په منځني ختیځ کې د اوربند د خبرو د پیلې دوه غوښتنه وکړه. په ایران کې د رالویدلې اوکراینی الوتکې په قربانیانو کې افغانان هم شامل دي، او د افغانستان دفاع وزارت وایي یو پوځي هلیکوپټر نن د غرمې د مخه په فرا ولایت کې رالویدلې ده. د خبرونو تفصیل. د اروپایي کمیسیون مشر په منځني ختیځ کې د اوربند د خبرو د پیلې دو غوښتنه وکړه. اورزلا فون ډیرلاین په برکسل کې په یو خبری کانفرنس کې نن وویل دا وایي اوسنۍ کړکۍ چې یوازې پر سیمې ژور اغیز نه کوي، بلکې موږ ټول متاثر کوي. له وسلو څخه کار اخیستل باید سمدستي ودرول سي چې ډیالوګ ته لار پرانستل سي. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې په عراق کې د امریکا په دوو پوځي اډو د ایران تراکټي بریدونو وروسته د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر ټویټر لیکلی دی چې سمدستي هر څه سم دي. هغه ویلي چې د ایران لخوا په عراق کې په دوو پوځي اډو راکټونه لګېدلي او اوس وخت د تلفاتو او زیانونو په اړه پلټنې روانې دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ زیاته کړې چې موږ هر ځای د نړۍ تر ټولو قوي او مجهزه پوځ لرو. تر اوسه پر روښانه نه ده چې امریکا به اقدامات کوي، خو ورلمخه پس مینه مړی کې د ټرمپ او دغه د ملي امنیت ټیم خبري پیل سوی دي. د امریکا دفاع وزیر مارکیس پر او د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو هم په سپینې مړی کې د په دې اړه خبري او سلام مشورې کوي. د ایران چارواکو دا منلې ده چې دوی د امریکا پر پوځي اډو په البته د عراق په عین الاسد او اربیل کې پر دوو پوځي اډو چې پکې امریکایان او ائتلافي ځواکونه ډیره ډیر راکټي بریدونه کړي دي. د ایران سپای پاسداران انقلاب اسلامي ځواک ویلي چې دوی د امریکا په لاس د خپل وژل سوي پوځي جنرال قاسم سلیماني په غچ کې د بریدونه کړي او امریکا ته سپارښتنه کوي چې له سیمې څخه خپل سرتیري وباسي څو ونه وژل سي. قاسم سلیماني د ایران د سپای پاسداران قدس ځواک عمومي قومندان و چې تیره جمعه د جنوري په دریمه د بغداد په نړیوال هوایي ډګر کې د امریکا په یو هوایي برید کې وژل سو. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف هم وروسته پر ټویټر لیکلی چې ایران د بریدونه د ځان د دفاع لپاره کړی دي. بلخوا څلور افغانان په هغو یو سلو شپږ اویا وژل سوو کسانو کې شامل دي چې الوتکه د ایران په پلازمینه تهران کې نن ولویده. د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر وایم پریستایکو ویلي چې په دې الوتکه کې دوه اتیا ایرانیان، درې شپېته کاناډایان، یولس اوکراینیان چې نه تنه یې عمله وه، لس د سویډن وګړي، څلور افغانان، درې جرمنان او درې برتانویان شامل دي. دغه بوئنګ اووه سوه اووه دېرش ډوله مسافر وړونکې الوتکه د اوکراین نړیوال هوایي کرښې اړوند و چې نن سهار وختي په تهران کې له امام خمینی نړیوال هوایي ډګر څخه د کیف پر لور والوته. خو د ایران د ترانسپورت وزارت ویان قاسم بینیاز په خبره یو انجن د الوتو وروسته ور واخیست. بینیاز ایرنا خبري اژانس ویلي چې پیلوټ کنټرول له لاسه ورکړ او الوتکه پر مځکه راولویده. د امریکا هوایی چلند فدرال ادارې د ایران، عراق او د خلیج سیمې پر اوبو د هغو ټولو هوایی شرکتونو د الوتکو پروازونه منع کړي چې په امریکا کې ثبت دي. دا وروسته له هغه چې نن سهار وختي په عراق کې د امریکایي ځواکونو پر دوو پوځي اډو د ایران د خوا راکټي بریدونه وسول. د امریکا د هوایی چلند فدرال ادارې ویلي چې په منځني ختیځ کې وضعیت کلک څاري. د دې ادارې په بیان کې زیاته سوي چې په منځني ختیځ کې د پوځي فعالیتونو او سیاسي کړکیچونو د زیاتېدو په خاطر په پروازونو باندې ممنوعیت لګول سوی دی. د افغانستان دفاع وزارت وایي یو پوځي هلیکوپټر نن د غرمې د مخه په فرا ولایت کې لویدلی ده. د دفاع وزارت مرستیال وایند فواد امان نن پر خپله ټویټر پاڼه لیکلی چې دوه پیلوټان په دې پیښه کې وژل سوي دي. دا هلیکوپټر د فرا له مرکز څخه د پرچمن ولسوالۍ پر لور روانه وه. د ښاغلي امان په خبره د دې الوتکې د لویدو علت تخنیکي ستونزه وه، خو نوموړي ویلي چې دفاع وزارت په دې اړه تحقیقات کوي. د سالنګ لاره د سختو بادونو له کبله د ترافیک پر مخ تړلې ده. د سالنګونو د حفظ او مراقبت ادارې چارواکي وایي دا لاره د تیر شپې له 9 بجو تر اوسه د بادونو له کبله چې د لیدو ساحه محدوده کړې ده په موقتي ډول تړل شوې. د دې ادارې مشر سمیع الله ازادي راډیو ته وویل چې د ژغورنې ډلې سیمې ته رسیدلې دي څو په لاره کې بند پاتې شوي مسافر خوندي سیمې ته انتقال کړي. ښاغلی سمیع له خلکو غوښتنه کړې چې تر هغو چې پر دې لاره سم ډاډ ونه لري د سالنګونو پر لور دې حرکت نه کوي. په همدې حال کې د غزنی ولایت چارواکي وایي چې د کابل کندهار لوی لارې د بیا بندېدو د مخنیوي لپاره لازم تدابیر سنجول شوي دي. دغه لارې د درنې واورې له کبله څو ورځې د مخه د مسافرو پر مخ تړل شوې وه، خو د دوشنبې په ماښام د واورو تر پاکولو وروسته